احمد شبریم دا سجرډو د لسو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې بلال نبی مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو کندوز ته له کابله د یوه جګپوړي امنیتي پلاوي له تګه خبر وو چې نن د چهاردرې ولسوالۍ د پنجشنبې د ورځې د بمباریو څېړنه کوي. داسې دا شوې ده چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مشروب لاوښتې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون نن د شکایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي او واشنګټن پر نړیوالو غږ وکړ چې د اوس لپاره پر شمالي کوریا بندیزونو ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپله نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو اړوند شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړلي خو نن خپل وروستی تصمیم نیسي. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تصمیم شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تأثیر ولري.
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړ او وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
روحانی زیاته کړه دوی د ټول افغانستان په ساته د انتخاباتو اړوند تر 600 زیاتې اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پر 28 وشي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي ټولنه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپله همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
د اروپایي اتحادیې سفیر خغری مایدن معلومات هم ورکړل چې اروپایي اتحادیه په پلان کې لري تر څو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره په ځانګړي توګه د پولیسو د ظرفیت لوړونې د دوی د روزنې تجهیز لپاره د خپلو مرستو پر پراختیا او زیاتېدو باندې غور کوي.
شاغل قادر شاه زیاته کړه په پرونی غونډه کې په ځانګړي ډول د شزینه پولیسو د ظرفیت لوړونې پر امکاناتو خبرې وشوې. په ننګرهار کې په محلي ځواک کې د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوې. په ننګرهار کې د محلي ځواک لپاره د ځوانانو د جلب او جذب پروسه د چنګاښ پر اوومه پیل شوې وه. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځوانان د دریو ولسوالیو دي.
د نګرهار ولایت خوګیانو په چراګام او هسکی مین ولسوالۍ سلګونو ځوانانو په دې ولایت کې د سیمې جوړدو په لیکو کې د دندو تر سره کولو په موخه جذب او عملنی په 201 سلاب خل اردو کې د مسلکی روزنې په موخه تر روزنې لاندې ونیول شول.
دغه محلي ځواک به چې ولسمشر اشرف غنی طرح منظور کړي په ټوله کې شاوخوا 16 زره غړي ولري. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي تر هغه چې لا اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې پرون یې په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
که بندیزونه نافذ نه وي د شمالي کوریا د کامیابه غیر اټومي کېدلو لیدلوري به کمزوري شي.
لاسادی راډیو خبرونه اوري. یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې په یو بس کې په چړې لاس کسان ټپیان کړل. محلي څارنوال وایي دی وروسته د نورو مسافرو لخوا له پښو واچول شو او بیا پولیسو ونیوه. جرمني چارواکو پرون وویل د شمالي ښار لوبیک په یو محلي بس کې د دې حملې د انګیزې په اړه معلومات نشته. ویل شوي چې په ټپیانو کې د دریو کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل سرویزان بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو بشتلو ته دوام ورکړي. د سرویزان دفتر پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې نتنیاهو په یوه ټلیفوني مکالمه کې ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او تاسیساتو پر ضد خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. اسرائیل په وار وار ایران ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د خپل پوځي حضور نه پراخوي. فرانسه او روسیه به په ګډه د سوریې ختیځې غوطې ته بشري مرستې واستوي. دغو دوو هیوادو په یوې مشترکې اعلامیې کې دا اعلان پرون وکړ. د روسیې یوه بار وړونکې الوتکه پرون پاریس ته ولاړه تر څو 50 تنه روغتیایي تجهیزات او نور مهم وسایل چې فرانسې چمتو کړي دي ختیځې غوطې ته ولیږدوي. ختیځه غوطه د پلازمینې دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز و او د اپریل په میاشت کې حکومتي ځواکونو دا سیمه تصفیه کړه. د امریکا متحده ایالاتونه په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیسې به د اوکراین د امنیتي ځواکونو پر روزنه، تجهیز، سلام مشورې ورکولي او ظرفیت لوړېدو ولګول شي. له 2014 کال را په دې خوا چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، متحده ایالاتونو له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 1 میلیارد ډالر ډیره مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري.
له کابل کندوز یو ورغلی حکومتي هیئت نن شنبې د ملکیانو د مرشوب لپاره خپل تحقیقات رسمن پیلوي. دغه پلاوی چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا غړي پکې شامل دي، په چهاردرې ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د ملکیانو د مرشوب له ادعاوي وڅېړي. درې میاشتې مخکې بیا د کندوز په دشتي اچي ولسوالۍ کې د افغان قواوو په بمباري کې د ملکیانو د مرشوب له موضوع لانجمنه شوې وه. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلی هیئت نن شنبه په کندوز کې خپلې څېړنې رسمن پیلوي. په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنجشنبې پر سهار سوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان نعمت الله تیموري وایي له کابل دغه ګمارل سوی هیئت پرون جمعه ور رسیدلی دی.
له مرکز څخه هیئت ټاکل سوی دی، دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت او میډیا سات څخه هم داشنده د امنیت شورا څخه غړي پکې شامل دي. نو دوی د جمعې په مازدیګر کندوز ته راورسېده. نو تحقیقات به د شنبې په سهار په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې و دغه هیئت د پنجشنبې په ورځ کندوز ولایت ته ولاړ سي، خو د هوا د خرابوالي له کبله دغه سفر وځنډید. د والی وایند وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي حمله د افغان ځواکونو لخوا سوې که د بهرنیو قواوو لخوا، ځکه دواړو قواوو هم مهاله بمباري کړې ده. خو امریکایي پوځیانو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په دې پیښه کې دي د دوی الوتکې داخلي وي. په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وریا حمل میاشتې د 12 بمباري و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو په هغه حمله کې تر ډیره وسلول طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د غوایي ثور پر شپږویشتمه په دې بمباري کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښتله. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي و د فتنه اچونکو او قانوني حکومت ترمنځ فرق دغه دی چې قانوني حکومت د هغو تیروتنو له کبله چې د ملت په حق کې کوي بخښنه غواړي. خو په کندوز کې ولی یوار بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې قضیه تکرارېږي؟ دا پوښتنه مې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي انجینیر کمال صفی څخه وکړه.
په محلي اداره کې په دغه پیچله جګړه کې د محلي ادارې او د مرکزي ادارې ترمنځ او په عین وخت کې په محلي اداره کې د مختلفو اړوند ارګانونو ترمنځ په هغه کچه باندې همغږي، واحده جنبه، جذبه، روحیه او مفکوره چې ورته د وخت ضرورت دی نشته. نو همدا علت دی چې دغه سنت حادثات کله کېږي چې ته په محل کې د اړوند ارګانونو نه پوښتنه کې یو وزن یم خبر، بل وزن یم خبر، ویل د داخلیانو کړي، بل وای دا خارجیانو کړي، بل وای دا خارجیانو کړي، خو کروکی معلومات چې کوم دی دا داخلیانو ورکړي. په داسې پیښو په حیات ورپسې بیا ایسته ورک شي، راپور ورپسې د پاسه ورک شي، په هغې باندې وروسته بیا نه د جګړې او اصلاحات راوستلو پروسه خو بیخي هېڅ څوک اوسه پورې هېچا منل ده، هېڅ کمیسیون په هېڅ ولایت کې په هېڅ بخش کې چا رانه وړله.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل هغه راپور کې چې د یک شمې پر ورځ خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې په افغانستان کې 1,602 ملکیان وژل سوي او 3,403 تنه نور ټپیان سوي، چې دا له 2009 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر شي.
د کندوز ولایت چارواکي په دې باور دي چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې په بمباري کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. صالح محمد صالح د کندوز د والي له ویان نعمت الله تیموري څخه د مرکې په پیل کې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې. ښاغلي تیموري وویل
پیښه د پنجشنبې ماسپښین وړاندې 10:30 دقیقې د چاردرې ولسوالۍ د حاجي قیام الدین په کلي کې رامنځته شوه. رهبرۍ د مقام د ولایت په خپله والي صاحب کله چې له موضوع څخه خبر شو، اجالتاً یې امنیتي ځواکونو او ولسوال ته وظیفه ورکړه چې ټپیانو ته اجالتاً رسیدګي وکړي او څه ضرورتونه چې وي هغو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې هیئت وټاکه چې په راس کې رئیس د امنیت ویدي او ولایتي شورا وکیلان، علما، سپین ږیري، مدني فعالان دغسې د چاردرې ولسوالۍ اوسېدونکي دوی هم پکښې وه. نو دا هیئت یې وټاکه تر څو دا موضوع وڅېړي چې دا پېښه څنګه رامنځته شوه. د دې پېښې په ترڅ کې 14 تنه زموږ ملکي هېوادوال چې په هغه کې ښځې ماشومان هم شامل دي په شهادت رسېدلي دي او 2 تنه ټپیان وو چې والي صاحب په خپله کندوز حوزوي روغتون ته وره او دا ټپیان یې د نږدې څخه وکتل.
ستاسو لومړني معلومات څه وایي چې دغه پېښه د چا د خوا سوې؟ د افغان قواوو د خوا که د بهرنیو ځواکونو د خوا؟
همدغه تر اوسه موږ ته مشخصه ده چې آیا دا افغان قواوو کړي او که بهرنیو قواوو کړي. څېړنې هم تر ډېره په دغه برخه کې چې ولې داسې یو پېښه کېږي چې زموږ ملکي هېوادوال پکښې مرګ ژوبلوي چې مشخصه شي چې چا کړې ده، انشاءالله چې ستاسو سره به شي.
دا په روان میلادي کال کې دویمه پېښه ده چې په کندوز ولایت کې کېږي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تیرې پېښې د عاملانو سره څه چلند سوی دی او فکر کوي چې د اوسنۍ پېښې له عاملانو سره به څه ډول چلند کېږي؟
د تیرې پېښې په اړه رهبرۍ د مقام د ولایت ټول هغه نظرونه، وړاندیزونه، پیشنهادونه چې ولس ورته کړي وه د ټول مرکز سره خاصا له ولسمشر سره شریک کړي دي. د دې دپاره یو پروسیجر تر کار لاندې وو کنه تر ډېره پورې زموږ هڅه پر دې ده د امنیتي ځواکونو تر څو ملکي خلکو ته په عملیاتو کې مرګ ژوبله ونه وړي. خو بیا هم متاسفانه داسې یو پېښه رامنځته شوه.
څو څواري په کندوز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وسول. هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې که فکر کوي چې وسلوالو دغه ولایت ته بیا مخه کړې ده؟
کندوز د افغانستان د څلور دېرش ولایتو څخه یو ولایت دی. ډېری ولایتونه ناامنه دي خو کندوز هم دغسې د دغه ولایتو څخه دی چې ناامنه دی. په رښتیا هم که وسلوال مخالفین دي او که نور تروریستي ګروپونه دي فعالیت لري، زموږ عملیات هم پر وړاندې دوام لري چې انشاءالله نتایج یې ښه دي تر اوسه.
د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر 2 کاله اوسېدو وروسته د یکشنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلي چې له جنرال دوستم نه به د ده د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملي آرمان خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي ارګ د جنرال دوستم په راوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمېر نور بانفوزه قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهدافو په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توطیو او سناریوګانو لپاره په لنډمهالي کې ښه زمینه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په اوږدمهالي کې خطرناکه ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لرې او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا اورنۍ شي، حکومت باید د